خپرونی د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګ نوی او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
د سهار شپګ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران، تالند برېښنا، تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دې ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د ورښت اټکل شوی. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جبر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطني یې غوره کړي. د ملګرو ملتونو څېړونکي ایرن خان عمومي اسمبلې ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نومونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبریالانو ازادي محدوده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې مرستیال اندری کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نو راستنو شوو کوربتوب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پي وای وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي د انتقال ستونزمن کړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي تر اوسه یې نږدې 60,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به اته ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هره ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بیپولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف له پاکستاني چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه دي معلومات وړاندې کړي. دې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي خپلواکه خبریال دېرش کلن کامران داوړ د سې شمې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په بوسنیا هرزګوینا کې د 1995 میلادي کال د سربرینیتسا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منزل کېږي خو سربیا ورسره مخالفت وښود.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فزان لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو خپلواک صاحب په پیل کې بدارت وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا کورنیو کې تاوتریخوالی وسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر پولند کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همشې دی په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخواله اصلي قرباني د ماشومان دي متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وزن چې دا فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چی وینی هغه ماشومان دی. تحقیقات چی خودلی در ماشومان دی شپک میاشتینه اینه دوی هر چه چیز دکی یه غیل مور پلار زدکی. نکه چیتا پا مور پلار منز که تاوتریخواله وچی یا پا جیگ حق بانده خبری وچی یا پا بد الفاظ بانده خبری وچی نو پا دو بانده دیر غط اغیز لری زکه دوی پا حالت زدکی دی دوی زدکی نو امدغه وضعیت چیرتا که تاوتریخواله وچی دی پلار او دی مور تر منزی نو دغه دو بانده منفی اغیز لری دی دوی پا سلامت بانده دی دوی روانی حالت بانده حتی دو پا رشد بانده دیر غط او منفی تاثیر لری.
معمولاً کم مسائل پا کورانه یکی دی جارو جنجال لامل گردی دلیسی؟
مختلف موضوعات دی چه دی کورانه تور منز زکت با ارادی دی چه مختلف ارادی دی چه وی کم وقت کی چه سر یو جای شوی دی دی دو دی یو بل قبل اولو دا یو مشکل دوره ده چه یو خاوند او میرمن تیرهی یاوی تیر اختلافات کیدایش بده باندی وسی چه دی زی په انتخاب باندی د ژوند په انتخاب باندی د بچانو په تربیه باندی د کورنۍ کیدایش ډیر وړه خبره د دو ترمن سبب دی وګرځي چه په یو جنجال باندی او په یو جنگ باندی واوري لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواګوالی او د تروشوالی د وخت او نو وخت باندې خبر باندی کیدایش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب کراسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نشي او آرامه فضا ولري.
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کی او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو په شتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چیرې کوم جنجال د دو په منځ کې ووسی نو دا د ماشومانو تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې له وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې له خاطره چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه او بچان آینده که جامعه تا یا مریض تقدیم نکی، نو باید دوی کوشش وکی چه خپل کمه شخړه چی دید دا پا دیر منظم شکل او پا دیر سره سینه بانده حل کی ترچو دا ماشومان دونه صدمه و نمینی.
او که چیر دا وضعیت هم دستی دوام کاندی چومره با اقوده او پا کور که جار جنجال نورم زیاد سی؟
نه تنها چه پا کور که جنجالونه زیادیگی، په جامعه که هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه و نو کوشش چې جامعه سالمه ده. که چیرته کورنۍ سالمه نه وسی نو تبن چې جامعه سالمه نه ده. اېده منفی اغیزه اتن په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي. نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډیر ښه شکل سره که چیرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډیر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ که یه غبه همیشه بقاری، یه غبه همیشه استرس لری او غبه یاد جامعه نه دیر متنفر شخص بوسی.
خپلواک تر دیر جای لیدل که یه کم کسی پا کورانه که دی جارو جنجال لامل که گی دا یو کس وی دا یه روانی مشکل لری یا اقدهی مشکل لری آرام فضای نخوخی گی دلتا دغه کس تر چه کول پکار دی؟
مختلف آغا دی لاری دی چی پدی شکل بانده کوایشی چی دوی آغا تا مراجعه و کی مشاورین ته مراجعه وکي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي اصلي کله شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې ترڅو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم اوږدي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه واجه باندې ووزي. که چېرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخت ده.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته سره وي. خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري دی چې کولی سي
دا خو باید خپل ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي. نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغلته زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم په داسې یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنګ تاوتریخوالی د دو د مور او د پلار ترمنځ وسي، نو هغه ځي کې ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته یې تربیه ډېره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه سجار او جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جار او جنجال پکې ونه اوسي، مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولی شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو که نه؟ که چېرته دو ته وضعیت معلوم چې نه، د منګ کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګ کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وکړي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایی وشي او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که د دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیایي د خلکو لپاره، د دود دستور، دغو مسایلو لپاره. آیا دا به مهمه چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډیر ارزښت ورکړي چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی که په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کیږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته، سپینګیرو ته، چې دو ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کیږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفعه کیږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، مه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه کړي او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب، که راسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د ده اساسي بشري حق دی، داسې دی باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، به خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي، هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال، سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي، دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي، او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي، ژوند کول. امنیت تنها دا نه ده چې د سړي سر خوندي وسي، امنیت دا ده چې سړي ذهن هم خوندي وسي، امنیت دا ده چې د سړي خوب هم صحیح وسي، امنیت دا ده چې د سړي ټولې کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي، دا ټول په آرام او په ډیره مسؤله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او له مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي، څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې، چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ کورنیو جنجالو کې اخته ای.
اصلي عامل هم دغه د کورنیو شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. او وی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا طول پا جنگ باندی رواندی دا طول پا خشونت باندی یا بل سر مخ کیزی نو اگوی دغه شکل باندی یا بل سر رفتار که طبعا چی جامعه هم خرابه پا مخ باندی زی زکر که یا شاگرد پا مکتب که اگه زغم نلری سرقم یا مشکل حل کی زکر دو پلار مور دو پا مخ که اول رهنما اولادو لپار پلار مور ده یا بعدا رازی جامعه دو تا دی جامعه نزده که نو دوی دو پلار مور نزده کری چی زغم نلری او دوی نشی کوله چی دی یا موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کی دوی د امغه وخت د ډیر وړ کی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کو. نو د امغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم داده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
پر وخت دا یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا راسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي مشران خپل اولادونه ودونه کوي دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاملي بکګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې نه په پلار خبرې نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیا کور ته جلۍ چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي ما خود لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلوده، هغه وویل کچېرته ما الک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم، او کچېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژده نه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بل دې چې دو نظر واخیسته، کچېرته دو نظر ووسي بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لار را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ما ته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي داده چې دغه کمې څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې تر هغه ماشوم چې تر هغه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي، که مور پلار د ده بده خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي یا هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوی تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا تېزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کی. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپیر په واسطه باندې حل کی. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل هغه د شخړې په وخت اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار، او هغه ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه. فقط په اخر کې کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه کړي، اولادونه هم لري، هم د اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تللی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده، شکار وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري، نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی، اوسي د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، له تاسو مننه.
په دې خبرونه کې لمون سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکي وارث خپلواک.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې کوو. افغان میرمنې یو ځل بیا په حکم نظام او نړیوال ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار پر حق د لدې زیات سترګې نه پټوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه ده د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی. میلمنه په پایل کې د افغان میرمنو په ستونزو خبرې کوي.
د دې درې کلونو پوره شول کنه چې لا ښځو د کار د زده کړو د هر څه نه منې، خو دا چې اوس موږ موضوع په کار پورې اړوند ده، خو را ده چې په دې درې کلونو کې دا چې ښځې د خپلو ټولو اساسي حقوقو څخه محرومې دي، چې که څه هم دا هیڅ ډول شرعي، کلتوري او لسی دلیل نه لري، خو موږ ګورو چې دا په ښکاره ښځو سره ظلم او زیاتی دی، او دوی په دې وختونو کې د ډېرو ستونزو سره مخ وي. دا چې دوی د روحي ډول نه ډېر زیات وځپل شوي، ټولو افغان میرمنو دغه اوس په ډېر سخت حالات کې دوی ژوند کوي. لومړی خو د دوی کار زده کړې او د کار او زده کړو څخه محرومی دی، بیا دوی باندې چې دا نو طبیعي ده چې روحي فشارونه هم په زیات دي. نو ګڼ خلک نن ورځ په افغانستان کې دې ته حیران دي چې څنګه به دوی دا دوه وخته درې وخته ډوډۍ پیدا کوي، او بل دا چې د څو کلونو جنگونو چې تر ټولو نه زیاتې ښځې زیانمنې کړې دي. که څه هم چې په جګړو کې نارینه او ته ډېر زیات ځاني تلفات اوښتي دي، خو ناوړه اغېزې تر ټولو نه په ښځو ډېرې وي، ځکه چې دا نارینه یا د دوی خاوندان وو، یا د دوی ورونه وو، یا هم د دوی پلرونه او چې د ژوند نفقه به برابر ولا. خو ډیرې داسې ښځې داسې کورنۍ شته چې په کورونو کې نارینه نه لري، په هغه کورونو کې ځینې داسې خلک هم شته چې لس پنځلس یتیمان ماشومان ښځې او همداسې واړه ورته د غاړې دي، چې د هغوی خوراک په خاک ټول مسؤلیتونه د ښځو په غاړه لویدلي دي. او په اوسنیو شرایطو کې چې اصلا دوی ته د کار زمینه نشته، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، نو پر ژوند یې بیخي زیات سخت دی په افغانستان کې.
په دغسې یو وضعیت کې ښځې کار ته نه خودل کېږي، دا څومره د دوی په اساسي بشري او انساني حق باندې سرغړونه ده.
موږ ګورو چې په دې کې هیڅ ډول شرعي ستونزه د دوی نه وه. که څه هم موږ جمهوریت وختونو کې قتل ک طالبان وایي چې کله وایي کلتوري اساسیات، کله وایي شرعي ستونزې دي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. نو ګورو چې دا دلیلونه د دوی دي، دا دلایل د دوی ټول غیر منطقي دي. په اوسنیو وختو کې په دې ډول سخت شرایطو، اقتصادي شرایط چې ډېر سخت، خدي چې دې په روحي ډول ډېر زیات وځپل شوې د ټولو افغان ژوند دغه اوس هم په ډېرو سختو حالاتو کې دی. نو دا چې دوی د ټولو حقونو څخه محرومې دي، د دوی روحي فشارونه یې ډېر زیات هغه شوي دي چې ډېری داسې موږ ګورو، د موږ تاسو اوس رسنیو کې ګورو چې ډېری حتی خودکشیو ته مجبوره شوي دي، ځکه کله چې یوې ښځې ته د دوی حق ورنکړل شي، د زده کړو حق ورنکړل شي، د کار حق ورنکړل شي، نو د کورنۍ ستونزې شي، نورې ستونزې شي، طبیعي ده چې د روحي فشار یې ډېر سخت حالت ته رسیږي. نو همداسې د دوی په ژوند چارې چې دي ډېرې سختې شوي دي او دا ډېر سخت حالت نه اوستېږي. افغان مېرمنې،
بله تاسو خپله یو مېرمنې یاست، د افغان مېرمنو په هکله راته وایي، دوی په څومره سختۍ باندې لومړنۍ زده کړې کوي، بیا لوړې زده کړې کوي، بیا کار ته ځان برابروي، څومره مشکلات ګوري؟
او بالکل، دا چې له پېړیو راهیسې افغان مېرمنې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، له پېړیو راهیسې د دوی نه هر ډول انساني حقوق اخیستل شوي دي، کله د واکمنو ډلو لخوا، کله د حکومتونو لخوا، کله د کورنیو لخوا، په دوی همیشه ظلم او زیاتی شوی دی چې حتی د پیدایښت نه د کورنۍ اصلي وارث هلک ګڼل کېږي. او د لور چې ده هغه دی، که موږ وګورو په تیرو کلونو کې هم د موږ په کلتور، د موږ په عناناتو کې لور چې ده د پردي کور امانت وه او زوی د کورنۍ اصلي وارث ګڼل کېده، چې نجونو ته حتی د پلار په شتمنۍ کې حق نه ورکول کېده. نو د دوی ټولو سره سره بیا هم چې دا د اوس وختو کې، که څه هم دوی په ډېر په مسلسل ډول پر لپسې ډول دوی په د څو کلونو کې ځپل شوي دي، نو اوس هم دوی د اوسنیو واکمنو ډلې لخوا نورې هم له محدودیتونو سره مخ شوي دي، نورې هم ځورول کېږي ورځ په ورځ. همداسې اوس هم د دوی په ژوند د دوی حقونه، هغه لږ حقونه چې درلودل، که څه هم مخکې هم دوی ته پوره حقوق نه ورکړل شوي، خو بیا هم اوس حتی د کار او زده کړو نه منع شوي دي، چې دا ډېره خوشنونکې ده.
بله، څومره په یوې ښځې باندې سخته تمامېږي چې په دومره مشکلاتو باندې درس وایي، تعلیم وکړي، وظیفه پیدا کړي او بیا په جبر سره په کور کې نیول سي؟ دا څومره له رواني اړخه بد تاثیر کوي چې د دې یو قانوني حق ورنه اخیستل کیږي؟
بالکل، لکه څنګه چې موږ ګورو چې افغانستان تیرو شلو کلونو کې د دې مسلې سره لاس او ګرېوان و، چې څنګه مور په اولاد له مرګه وژغوري، څنګه ښځو ته د دوی خصوصي جنسي جنسیتي مسایل ورحل کړي. خو اوس مهال یوازنی هیواد افغانستان دی چې ټوله نړۍ کې نجونې په کې له تنیم څخه منې دي، چې همدې موضوع په روح او روان ډېر بد اغېز کړی دی. د تیرو کلونو کې، د دریو کلونو کې، لا هم د افغان نجونو برخلیک چې دی لا هماغه ستیاره او نامل دی. دا چې افغان نجونې له خپلو ټولو انساني بنیادي او انساني حقونو محرومې دي، نو که وچیر موږ وګورو، نو اوس مهال افغان مېرمن د ډېر سخت حالت څخه تیریږي، چې له رواني لحاظ څخه ځپل شوي، حاشیې ته شوي، د کار زده کړو ژوند د هر څه څخه محرومې دي، او همدې حالت یې په ژوند په چارو او روان هم ډېر بد تاثیر کړی دی، چې افغان نجونې ورځ په ورځ ناهیلي کېږي او رواني حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
بله، که داسې ونه شي، د طالبانو اوسني نظام ته به زیان څه وي؟ د کار چې د مېرمنو په ټولو حقونو په تېره بیا د کار په حق چې باید کار وکړي، باید یو څه پیدا کړي، په دې دوی سترګې پټوي، دغه همداسې دوام وکړي، خپله طالبانو ته څومره زیان رسوي؟
طالبان ته خو د اوس نه هم زیان رسېدلی دی، لکه څنګه چې موږ ګورو ورځ تر بلې د خلکو نفرت د طالبانو نه ډېرېږي. هغه خلک چې موږ یې ګورو، په ښکاره یې ګورو چې مخکې طرفدار و، خو اوس په همدغو کارو چې د دوی کارونه ګوري، د که څه هم د نجونو په کار او زده کړو کې هېڅ ستونزه نه وه، نو هغوی ټول د طالبانو مخالف شوي. زه د طالبانو ځینې مشران پېژنم چې د هغوی لوڼې اوس هم په قطر او نورو هېوادونو کې لوړې زده کړې کوي. ولې یوه افغانه، یوه مظلومه خور د زده کړو اجازه ونه لري؟ ولې په یوه افغانه خور په د سړک په سر سوال د سوال اجازه لري، د کار اجازه نه لري؟ نو همدغه هغه مسایل دي چې د دوی هغه ډېر چې ورته طرفدار و، هغه خلک یې اوس مخالف دي. باید چې نور افغان ولس، افغان وروڼه هم نور باید له نورو نار کار واخلي، باید په دوی فشار راوړل شي چې تر څو مجبوره شي چې افغان نجونو ته د دوی حقوق ورکړي. افغان نجونې هم لکه د نورو نړۍ د نجونو غوندې او د نورو انسانانو غوندې زړه لري، احساسات لري، درد لري، ستونزې لري، او دا په ټوله نړۍ د افغان نجونو یا افغان ښځو حق دی چې درد احساس کړی شي او د دوی په وړاندې د روان افغان ظلم مخه ونیول شي.
څه ډاډ به ولرو افغان ښځو ته، افغان نجونو ته چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی په کور ناستې دي، هیڅ نسي کولی، دوی ته به څه ډاډ ولري؟
تیارې پسې رڼا وینو، په خفګان، په تشویش، په ځان وژنې، په ځان ته زیان رسولو، په دې هیڅ هم نه کیږي. نو یوه ورځ به وي چې دا هر څه به ختم وي، دوی ته به د کار زمینه به برابره وي، د زده کړو زمینه به وي. دا چې دا اوس یې حوصله وکړه، نو ریښه ده چې ځان مصروف وساتي. دا تیاری به ټول عمر نه وي، یو وخت کې به د دوی په ژوند کې لکه هر بیګانه چې وروسته د هر شپې نه وروسته رڼا وي یا سبا وي، همداسې به د دوی په ژوند کې رڼایي راشي. نو ضرور نه ده چې دوی تشویش وکړي، په تشویش هم نه حل کېږي، په خفګان هېڅ هم نه حل کېږي. نو د موږ هم همدا هیله ده چې د ستونزو ټولې حل شي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې.
هیله کوم خوشحاله اوسئ، تاسو هم بریالي اوسئ همیشه.
درنو دوستانو، دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې وشوې. او لمونږ سره میلمنه و د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی، تربیه پارزه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.